کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې. درنو دوستانو زاج ملندې مو د ازادي راډیو په دې خپرونه کې مو هرکلی کوم. په سر کې هم خبرونه. طالبان ادعا کوي چې کابل کې د داعش خراسان څانګې عملیاتي مشر وژلې. د طالبانو د حکومت ویان سبی الله مجاهد دوشنبه ناوخته په یوې اعلامیې کې ویلي چې د کابل د خیرخانې په ذاکرین خارګوټي کې د یک شنبه په شپه د عملیاتو پر مهال د داعش دوه غړي وژلي. د مجاهد په خبره په وژل شو کې د قاری فاتح په نوم د داعش یو مهم مسؤل چې په دې وروستیو کې د دې ډلې د امنیت او عملیاتي ادارې مسؤول هم شامل دی. مجاهد ویلي چې پر بهرنیو ډیپلوماټیکو استازولیو، جماعتونو او نورو اهدافو د داعش بریدونه د وژل شوي قاری فاتح په مستقیمه قومنده ترسره شوي دي. طالبانو که څه هم ټینګار کړی چې د داعش د خراسان څانګې د بریدګرو په وړاندې عملیات کوي او د ځپلو وړتیا لري، خو دې ډلې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په افغانستان کې خپل بریدونه زیات کړي دي. ایرانی چارواکو ویلي د طالبانو لخوا د یو پولیساتي ایرانی افسر د وهلو ټکولو او نیولو پیښه په جدي توګه تعقیبوي. د ایران د کورنیو چارو وزارت مرستیال سید مجید میر احمدی ویلي که څه هم دا ایرانی پولیساتي افسر بیرته خوشی شوی، خو د په خبره د طالبانو لخوا د یو ایرانی افسر د وهلو پیښه او هغه سره بد چلند په هیڅ صورت د منلو نه دی. هغه د ایران دولتي اژانس اسنا ته ویلي چې ایرانی پولیساتو د قاچاقي موادو یو لارې تلاشۍ لپاره درولې وه، خو چلوونکي په داسې حال کې د خپل موټر د افغانستان په لورې وتښتوه چې ایرانی افسر هم پکې و. که څه هم طالب چارواکو رسمن په دې اړه تبصره نه ده کړې، خو د نیمروز ولایت په خواله رسنیو د طالب ځواکونو لخوا د دغه ایرانی پولیساتي د وهلو او پوستې ته د هغه د بیولو ګڼې ویډیوګانې خپرې شوې دي. تمه کیږي چې د بلاروس واکمن او د ولادیمیر پوتین نږدې متحد الکساندر لوکاشنکو به نن چین ته درې ورځنی سفر پیل کړي. د اسوشیتد پریس خبري اژانس وایي چین دې سفر ته له بلاروس سره د همکاریو د پیاوړتیا لپاره د یو فرصت په سترګه ګوري، خو داسې زیاتېدونکي اندېښنې شته چې چین روسیې ته د نظامي مرستو په ورکولو غور کوي، هغه څه چې امریکایي چارواکو په وینا به بدې پایلې ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن بیا نن د قزاقستان پلازمینې استانې ته رسیدلی دی. ټاکل شوې ده چې نوموړی به د کوربه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره په لیدنه سربیره د قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره هم وګوري. بلینکن قزاقستان ته تر سفر مخکې په ټویټر لیکلی چې د غواړي د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره همکاري پراخې کړي. نن ناوخته به بیا بلینکن ازبکستان ته ولاړ شي او ټاکل شوی ده چې د آسیا د دې سفر په ترڅ کې به په هند کې د جیشل یا د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو په غونډه کې هم برخه واخلي. او د افغانستان د فوټبال فدراسیون خبر ورکړی چې غواړي د خزینه او د فوټبال ملي ټیم په بهر کې جوړ کړي. دا فدراسیون وایي چې دوی اوس په بهر کې د افغان فوټبالرونو جون نوملیکنه کوي او بیا به ژر یو غراوي تمرینی کم ته ور وغواړي. د فدراسیون غیان فیروز مشعوف ازادي راډیو ته وویل د فوټبال د ټولو خزینه لوبغاړو څخه که پخانی ملي سیری وي یا بهر کې اوسیږي اب د فوټبال لوبه کوي، له دوی سره دې معلومات شریک کړي او دوی به وروسته دوی د غراوي کمپو ته ور وغواړي. مشوف د دې پروسی تخنیکی اړخ او نور جزئیات نه دی ورکړي. دوستان تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونه او مسایل لرو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په غونډه کې یو شمیر ګډونکوونکو هیوادونو په افغانستان کې د بشري حقوقو په نقص اندېښنه ښودلې ده. پر دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي د ترکیې په استانبول کې د افغانستان کنسلګری ته د دوی له لوري استول شوی ډیپلوماټ په رسمي ډول خپل کار پیل کړی دی، خو په ترکیې او ایران کې د افغانستان د سفارتونو او ډیپلوماټیکو مرکزونو طالبانو تسپارلو یو شمیر غبرګونونه هم راپورته کړی دي. همدارنګه به په یو بل ریپورت کې د دوهې د تړون، هغه د سولې تړون چې په ترڅ کې امریکایي ځواکونه له افغانستان نه ووتل او طالبانو ته بیرته واک ته د ستنېدو لار هوار شوه، درې کاله پوره شول. دې تړون ته هم په یو تفصیلي ریپورت کې کتنه کوو. پنځه ویشت دقیقې ونیس به حسم پام دی یو ساعت کې خبرېږي.
در دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په غونډه کې یو شمېر ګډونکو هیوادونو په افغانستان کې د بشري حقوقو په نقص اندېښنه ښودلې ده. دوی تیر کال د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو لپاره ویجاړونکي او بالا ول نړیوالې ټولنې غوښتي څومره زر چې کېږي د افغان وګړو د بشري حقوقو د نقص مخه دی ونیسي. په همدې حال کې افغان فعالان نړیوالې ټولنې د عملي ګامونو د پورته کېدو غوښتنه کوي. جزئیات د امید ظاهر مل په ریپورت کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په 250 سمناسته کې د یو شمېر هیوادونو استادو د خپل خبرو پر مهال په افغانستان کې د بشري حقوقو په تیر بیا د نجونو خوځو په وضعیت خبرې وکړې. په دې غونډه کې د ډنمارک د پراختیا او نړیواله همکارۍ وزیر دان جورجنسن وویل افغانستان کې تیر کال د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو خوځو لپاره ویجاړونکو
په افغانستان کې تیر کال په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو لپاره ویجاړونکي وو. د رسنیو کارکونکو د بشري حقوقو فعالانو او ملاتړو یې په ویره تیر کړ. طالبانو وحشیانه فزیکی مجازات او په عامه ځایونو کې د خلکو اعدامول بیا پیل کړي دي.
وخت تل رسیدو وروسته طالبانو تیر میلادي کال کې 100 تنه اعدام کړل. په دسمبر میاشت کې په فراه کې یو تن قصاص کړ او د کابل په ګډونی په یو ډیر شمیر ولایتونو کې حد هم جاری کړی دی. په دوی کې یو شمېر نجونې او ښځې هم وي چې په بیلابیلو ولایتونو کې په عام محضر کې په درو وهل شوي. همدې وضعیت ته په کتو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په غونډه کې د فنلند د بهرنیو چارو وزیر پیکا هاویستو د افغان نجونو او ښځو شجاعت وستایا او ویل نړیواله ټولنه باید د مثبت بدلون لپاره د دوی له غوښتنو ملاتړ وکړي. په همدې حال کې د چک صدر اعظم پیټر فیالا هم له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د نجونو ښځو په وضعیت چوپ پاتې نشي.
د یو شمیر نورو هیوادونو لکه د ایران، افغانستان، میانمار او کیوبا خلک اوس د بشري حقوقو د نقص لامل زوري. نړیواله ټولنه باید په دې اړه چوپه پاتې نشي.
خو طالبان دا نه مني چې په افغانستان کې د چا حقوقو نقص شوی وي. د طالبانو د حکومت وایانځ به الله مجاهد نن ازادي رادیو ته وویل په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقوقو خوندي دي او د ځن یو سنځو د حل پاړه هڅې روانې دي. مجاهد داسې مال په افغانستان کې د ټولو افغانانو د حقونو د خوندیتوب خبره کوي چې لښبګم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته نشي تلای او په هنتونونو ته یې هم په تک بندیز دی. تر خوای په ټولو نه دولتي مؤسسو کې د ښځو کار منع اعلان شوی او په محدود شمیر ادارو کې د کار اجازه ورکړل شوې ده. په افغانستان کې د نناله طالبانو پرته په ټولو افغانانو هر ډول سیاسي فعالیت بند دی او ښځې تفریحي پارکونو، سر په ټولو بغالو او خاري حمامونو ته هم د تلو اجازه نه لري. کولې دې ټول سره سره طالبان ادعا لري چې افغانستان کې عدالت ټینګ دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په غونډه کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوګ هم د طالبانو په رژیم کې دا غو کسانو پر ضد سختو بندیزونو خبره کړې چې په خبرې د خوځو حقونه تر پښو لاندې کړي.
ځنه په یم چې دی ولې د مکتبو ته اجازه نه ورکي او کدل ته چې د مر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي.
حق دی د خزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي رالو.
تازه موږ غږ لاسه د رادیو نه اورید. طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي د ترکی په استانبول کې د افغانستان کونسلګری ته د دوی لوري استول شوی ډیپلوماټ په رسمي ډول خپل کار پیل کړی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان احمد ضیا تکل په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې د دغه وزارت په یو ویډیوي پیغام کې دا خبره کړې. وړاندې تر دې داسې ریپورتونه ورکول شوي چې ترکیه غواړي په استانبول سوداګریز ښار کې افغان کونسلګری د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ته وسپاري. دا د ایران په ګډون له پاکستان، روسیې، چین، قطر او د منځنۍ اسیا شمیر هیوادونو ته د طالبانو د حکومت د ډیپلوماټانو د استولو په لړ کې یو بل ګام دی چې د افغانستان په سیاسي استازولیو کې د طالبانو مخامخ کلتیا کوي. خو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان پخوانی دایمي استازې محمود سایکل طالبانو ته د افغانستان د سیاسي استازولیو سپارل د ډیپلوماټیکو اصولو خلاف ګام بللی. اکرام الله اکرام پرې تفصیل لري.
که څه هم د ګاونډیو هیوادونو په ګډون په افغانستان کې د طالبانو حکومت د نړۍ د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو یو شمېر هیوادونو په سیاسي استازولیو کې ډیپلوماټان منلي. تازه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د ترکیې په استانبول ښار کې د افغانستان قونسلګری ته د دوی استول شوی ډیپلوماټ په خپل کار پیل کړی. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان احمد زیا تکل په یو ویډیو کې چې نن د دې وزارت په ټویټر باندې خبره شوی ویلي دوی هڅه کوي چې د افغانستان په سیاسي استازولیو کې د ډیپلوماټیکو فعالیتونو تر څنګ بهر میشتو افغانانو ته قونسلي خدمتونه وړاندې کړي.
د ترکیې جمهوریت سره د افغانستان اسلامي امارت ډیپلوماټیک اړیکې ځانګړی اهمیت لري. استانبول کې د زرګونو افغان کډوالو شتون د دې شهر اهمیت لا زیاتوي او ایجابوي چې د افغان حکومت استازي په شفاف ډول ټول لازم خدمات وړاندې کړي.
که څه هم نوموړي نه دی ویلي چې استول شوی ډیپلوماټ څنومیږي او په مسلکي برخه کې څومره زده کړې کړي، خو له دې وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ځینو سرچینو رسنیو ته ویلي وو چې استانبول ته د طالبانو استول شوی ډیپلوماټ ګلمت خان زدران نومیږي. دا ایران، پاکستان، روسیه، چین، قطر او د منځنۍ اسیا یو شمېر هیوادونو ته د طالبانو د ډیپلوماټانو لاستول وروسته په ډیپلوماټیک ډګر کې د طالبانو لپاره د وړاندې تګ یو بل خبر بلل کیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تیر ورځ په ایران کې دوی ته د افغانستان د سفارت د سپارلو او پکې د خپلو اته ډیپلوماټانو د کار د پایل خبر ورکړی وو، خو حکومت لا هم د کوم هیواد لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی. همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان پخوانی دایمي استازي محمود سیقل طالبانو ته د افغانستان د سیاسي سازولۍ سپارل د ډیپلوماټیکي اصولو خلاف ګام بللې. نوموړي په خپل ټویټر لیکلی چې د ډیپلوماټیکو اړیکو په اړه د ویانا د کنوانسیون د دویمې مادې پر بنسټ د هیوادونو ترمنځ ډیپلوماټیکي اړیکې د دوه اړخیزي هوکړې له مخې رامنځته کیږي. ښاغلی سیقل لیکلي دا ناشونی ده چې د طالبانو ناقانونه حکومت ته دې په سیمه کې د افغانستان د سیاسي سازولیو دفترونه وسپارل شي. نوموړي ویلي هغه ډله چې په کور دننه او بهر مشروعیت نه لري استازي په بهر کې د ډیپلوماټانو په توګه منل د ویانا د کنوانسیون له بېلابېلو مادو سره ټکر لري چې باید تفصیلي بحث پرې وشي. که څه هم د طالبانو حکومت د ښاغلي سیقل د دغه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې تر دې خپل حکومت مشروع بللې. د راپورونو پر بنسټ افغانستان په ټوله نړۍ کې 15 سیاسي سازولۍ لري چې په ډیرو کې تر دې دمه د تیر جمهوري حکومت ډیپلوماټان فعال دي او بهر میشتو افغانانو ته خدمتونه وړاندې کوي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.21 او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د ایتالیا په جنوبی ساحل کې د پناغښتونکو د کښتۍ د ډوبیدو په پیښه کې د وژل شو کسانو شمیر 3 تنو ته لوړ شوی. په وژل شو کې څو افغانان هم شامل دي. د کډوالو دا کښتۍ چې 4 ورځې وړاندې ترکیې له ازمیر وتلې وه، د کلابریا په سواحلو کې د سټیکاټو دی کاټرو ښار څخه په 4.5 کیلومتره کې له یوې ډبرې سره له ټکر وروسته ډوبه شوه. صفی الله ستانکزی پرې رپورټ لري.
د بی پولی ډاکټرانو خیریه مؤسسه وایي د دې پیښې له یو شمېر هغو ژغورل شوو کسانو سره یې مرسته کړې چې په دې کښتۍ کې خپل عزیزان او خپلوان له لاسه ورکړي. د بستره د ډاکټرانو یو مشر سرجیو دی دا ټول رسنیو سره په خبرو کې د څو هغو افغانانو یادونه کړې چې د ماشومانو په شمول د کورنۍ غړي مړه شوي. په دې ډله کې د هغه 14 افغان تنکی ځوان یادونه کوي چې 28 خوري سیمایزو چارواکو ویلی لکتر لگا اتیا کسان لدغه مرګونی پیښې ژغورل شوی هم دی، خو ګومان کیږي چې له ترکیې دراتلو پر مال به په کښتۍ کې له 130 تر 200 کسان سپارو. دا په ګوته کوي چې د کښتۍ لوی شمېر مسافرین ممکن مړه یا ورک شوي وي. ایټالوي چارواکو ویلي په کښتۍ کې د ایران، افغانستان او پاکستان اتباع وو. په همدې حال کې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د دوشنبې پر ورځ ویل چې ګومان کوي په کښتۍ کې تر 40 ډیر پاکستانیان سپارو. د تراژیدی په اروپا او ایتالیا کې د مهاجرت بحثونه بیا راپورته کړي، چیرته چې د ایتالیا د خیاړخي منتخب حکومت د مهاجرو په اړه سختو مقرراتو د ملګرو ملتونو او نورو ادارو انتقادونه پارولي. د 4 لسیزو راهیسې په 100,000 کډوال د بېوزلۍ او ناامنیو له امله خپل هیواد پریښی او اروپا ته تللي. په دې لارو کې ډیر ډوب شوی یا هم ځینې کلونه کلونه کېږي چې ورک دي. په 2014 کال کې ملګرو ملتونو د ورکو یا مړو کډوالو په نوم د پلټنې یو پروژه پیل کړه. د دې پروژې د وروستیو شمیرو له مخې تر دې دمه څه باندې 6000 کسان یوازې په مدیترانې سمندرګي کې اروپایي هیوادونو ته په لار مړه یا لا درکه شوي. د ملګرو ملتونو د بې درکه کسانو پروژه وایي یوازې 2023 کال کې چې لا یې دوه میاشتې پوره شوي د ورکو یا مړو شمیر 308 تنو ته رسېدلی. د ایټالیا جنوبي سواحلو کې دا ډوبه شوې کښتۍ شاوخوا 4 ورځې وړاندې د ترکیې په لویدیځ کې د ازمیر له بندره وتلې وه او د شنبې پورځ ناوخته له ساحله 4.5 کیلومتره لرې د اروپایي ټولنې د سرحدي ادارې اړوند یوې الوتکې لخوا وموندل شوه.
دوستان تاسو موږ غواړو آزادۍ رادیو ناوړي. د افغانستان د یو شمیر لري پروتو ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې متخصصو ډاکټرانو قابلیت او روغتیايي خدماتو ته ډیر کم لاسرسي لري. دوی وایي په ولسوالۍ کې متخصص ډاکټران نشته او د درملنې لپاره باید خارونو ته ولاړ شي. پاره نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د اورزګان ولایت د مرکز ترنکوټ خار اوسیدونکو ګل احمد وایي په دې خار کې د ډاکټرانو شمیر ډیر کم دی او خزینه ناروغانی هم د خزینه متخصصو او قابلیت له کمښت سره مخ دي. نوموړی وایي د اړتیا له مخې خپل ناروغان نرسانو ته د درملنې لپاره بیایي. ګل احمد ازادي راډیو ته وویل
ولا دلته خو موږ په یوه مرکز دی د ولایت مرکز دی خو دلته ډاکټران ډېرې کمی دي. بخیر ډېرې به کمی دي. په ولایتي روغتون ته ورسلته په دګود پشمارې دوه درې دغه سي د ښځینه ډاکټران چې هغه نرسانې د پروزګان ولایت کې د زده کړې کړي دي ډېرې کمی زده کړې کړي د بدی ورته د مجبورۍ د بندلاسي هغه د پروختون کې د دې لپاره هلته ګرځي چې هغه هلته عملي کار زده کړه وکړي.
د غور ولایت د لال سر جنگل اوسیدونکو حکمت لالې به وایي که څوم د دې ولایت روغتیايي مرکزونه دی خو د روغتیايي مرکزونو د لريوالي لامل په ژمي کې روغتیايي خدماتو ته د دوی لاسرسي ډیر محدودېږي.
د ژمي په موسم کې زیاتره سیمې روغتیايي مرکز ته د لاسرسي ستونزه لري. موږ شاهدانو چې د تلخه کولال پلاره یو ماشوم مړ شو. ولایتي چارواکو هم دا موضوع تایید کړه. خلک د ګرځد د روغتیايي ټیمونو له خدماتو به برخې دي. په لال سر جنگل کې داسې ډیر سیمې شته چې روغتیايي مرکز لري.
خاغلی لالی زیاته کړه په خابه ګرځند روغتیایي ټیمونو کار کوي خو اوس د لارو د ستونزو لامل د ټیمونو زینو سیمو ته نشیتللې. په دې اړه مو د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت لویان شرافت زمان نظر هم وپوښت خو دغه راپور تر خبرې دوی زموږ پوښتنې جواب نکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان طبي شورا د تیر یک شنبې په ورځ له طبي برخې د فارغ شویو نارینه زده کوونکو ته د اگزیټ ازموینې پایلې اعلان کړې. خو دغه شورا لا تر اوسه د خزینه فارغانو لپاره د یادې ازموینې د اخیستو دقیقه نیټه نه ده اعلان کړې. د شورا تر دې وړاندې اعلان کړی و چې د طبي برخې له خزینه فارغانو به هم یاد ازموینه اخیستل کیږي. خو یو شمیر افغان جونې او ښځې چې د پوهنتونونو له طبي څانګو فارغې شوي او د اگزیټ ازموینې په شرایطو برابرې د مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی د اگزیټ ازموینې ځنډېدو او نه ترسره کېدو ته اندېښمنې دي او د نجونو او ښځو زده کړو او دندو اړوند د طالبانو حکومت تیرو پرېکړو ته په کتو ویره لري چې ازموینه به ترې وانخیستل شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
دوستانو تاسو موږ غواړو آزادۍ رادیو ناوړې دی. آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوونه د مقام تر و بجو پوری په منځنۍ صفه 12:00 اوریدل شي. ځینې لوبغاړي د طالبانو له حکومت غواړي چې په لوبغالو یا ورزشي میدانونو کې د خلکو ته سزا ونه ورکړي. په دې اړه نور تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
طالبانو له بیا ځلی واکمنې دوه وروسته د تیر میلادي کال په وروستیو کې د خپل مشر په امر د حد تعزیر او قصاص لړۍ هم پیل کړه چې ډېر حکومتونه یې په لوبغالو کې عملي شوي. اوس یو شمېر لوبغاړي د طالبانو له حکومت غواړي په لوبغالو کې د خلکو ته سزا ونه ورکوي ځکه د دوی په وینا لوبغالي د لوبو لپاره جوړ شوي او یوازې باید د همدې مقصد لپاره وکارول شي. د فوټبال د ملي لوبډلې لوبغاړي سودابې خنجانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
میدانونه فوټبال به خاطر بازی فوټبال
د فوټبال میدانونه د فوټبال لپاره دي نه د وژنو ځورونو او سنگسار لپاره. د طالبانو د کار خي چې دوی هیڅ شي ته هم پرزښت قائل ندي. دا سرغړونه او غیر قانوني کار او د فوټبال فدراسیون او زرګونو غوځوانانو ته چې هیله لري یو ورځ د وطن لپاره ویاړ شي توهین دی.
ارزو داشتن یک روز باعث افتخار وطن شوند.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي رویا سمیم هم چې د محل له هیواد بهر ده په دې کار خوشینی خي چې په لوبغالو کې د لوب پر ځای خلکو ته سزا ورکول کیږي. نو موري وای د ځوانانو لپاره به دا ډیره سخت وي چې په آرام ذهن په داسې لوبغالو کې ورزش وکړي چې هلته وینې توی شوي وي یا هم خلک زورول شوي وي.
واقعا سخت است که ببینید
په داسې ځای کې چې باید ورزش وشي راتلونکي ته پکې هیلې وي او د خپلو هیلو د پوره کولو په خاطر باید هلته خواري وکړو. که هلته داسې پیښې کیږي چې خلک پکې وژل کیږي یا سزا ورکول کیږي دا ډیره دردونکې ده. په دې کار سره د هیلو میدانونه د بدبختیو په میدانونو بدل کړي دي.
میدان کې برای امید است او را میدان بدبختی تبدیل کردن.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې مخکینی روزونکی علي اسکر لالی بیا وایي په ورزشي میدانونو کې د قصاص تعزیر او حدود جاری کول چې د هیڅ هیواد په لوبغالو کې مخینه نه لري د افغانستان ورزش په نړیواله کچه له بندیزونو سره مخ کولای شي. ښاغلی لالی ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه کې طالبان باز هم شروع کردن کې
له بده مرغه طالبانو یو ځل بیا لوبغالي د وژنو زورونو او په داسې ځایونو بدل کړي چې هلته ویره او وحشت وي. دا کار بل عمل شي هغه مخه موقف چې په تیرو شلو کلونو کې په نړیواله سطح زموږ ورزش پیدا کړی و له لاسه یې ورکړو. دا کارونه به نړیواله ټولنه مجبوره کړي چې عکس العمل وښیي او عکس العمل به یې د افغانستان د ورزش تندول وي چې دا کار به د ځوانانو لپاره یو ناورین وي.
ښاغلی لالی د افغانستان له لوبغاړو او ورزشي بنسټونو څخه غواړي مخکې له دې چې په ورزشي میدانونو کې د سزا ورکولو له امله د افغانستان ورزش له بندیزونو سره مخ شي دوی دې په وړاندې غبرګون وښیي او د دې کار مخه دې ونیسي. د لوبغاړو د دیني وکو په اړه مو د طالبانو په وا کې د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست غبرګون هم پوښت خو ویاندې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. بل خوا د والیبال فدراسیون سکرتر جنرال خوشحال ملکزی هم د طالبانو له حکومته غواړي چې ورزشي میدانونه دي یوازې د لوبو لپاره وکاروي.
ورزشي میدانونه یا د لوبو میدانونه چې دي دا د یووالي ورورولۍ او د اتفاق لپاره جوړ شوي دي او په دې کې همیشه د سولې پیغام ورکول کیږي. نو دا زما خاص نظر دی چې د ورزشي میدانونو نه تنه د سولې اتفاق ورورولۍ او د ورزش لپاره استفاده وشي.
د طالبانو حکومت په خپل لومړۍ دوره کې هم د کابل په غازی او یو شمېر نور لوبغالو کې خلکو ته سزا ورکولې او اوس چې بیا واک ته رسیدلی یو ځل بیا یې لوبغالي د سزا ورکولو لپاره غوره کړي دي. خو اوس افغان لوبغالي د طالبانو له حکومته غواړي چې دا کار دې په لوبغالو کې نه کوي او لوبغالي دې یوازې لوبو ته پرېږدي.
د سیاسي او پوځي چارو یو شمېر شنونکي وایي د دوهې تړون چې درې کاله مخکې لاسلیک شوی و لا هم نه دی عملي شوی. طالبان وایي چې له خپل اړخه د دغه تړون د مادو عملي کولو ته ژمن دي خو امریکایي چارواکو وخت په وخت ویلي چې طالبان د دغه تړون په عملي کولو کې پاتې راغلي دي. په دې اړه تفصیلي ریپورت لرو چې سنا کاکړ چمتو کړی. دا ریپورت د ملا عبدالغنی برادر په غږ پیلېږي چې دوهې د تړون د لاسلیک کولو پر مهال په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیالو
د افغانستان اسلامي امارت او امریکا ترمنځ کامیاب مذاکرات او توافق د افغانستان د مجاهد ولس او نړۍ په ګټه یو مثبت اقدام دی.
ملا عبدالغنی برادر و چې د دوهې تړون د پلي کولو ډاډ یې ورکولو. نوموړی د دغه تړون د لاسلیک پر مهال په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال و او اوس مهال د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا مرستیال دی. د طالبانو په استازولۍ ملا برادر او د امریکا په استازولۍ د افغانستان سولې لپاره د هغه هیواد پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دغه هوکړه لیک له نن څخه درې کاله وړاندې د 1998 کال د کب میاشتې په لسمه نیټه چې د 2000 میلادي کال د فبروري له 9 سره سمون خوري د قطر هیواد په پلازمینه دوحه کې لاسلیک کړ. هغه تړون چې د ډیرو په باور له افغانستان څخه د امریکای او ناتو ځواکونو د بشپړ وتلو د جمهوري نظام د کمزوري کېدو او په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو لامل شو. په یاد تړون کې امریکا موافقه وکړه چې د 2001 کال تر مې میاشتې پورې به خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي او طالبانو هم هوکړه وکړه چې د القاعده ډلې په ګډون له ټولو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي. که څه هم د افغانستان پخوانی جمهوري حکومت ادا کړې وه چې د مذاکراتو په جریان کې نه و پرېښودل شوي خود دوحه په تړون کې افغان حکومت مکلف و چې 15,000 طالب بندیان خوشی کړي او له هوکړې درې میاشتې وروسته به د افغانانو ترمن خبرې اترې پیل شي. پوربند او د تاوتریخوالي په کمولو هم ټینګار شوی و. باور دا و چې طالبان به له جګړې لاس واخلي او یو موقت حکومت به جوړ شي، او داسې انګیرل کېده چې د دوی تګلاره د لومړي ځل واکمنۍ سره په توپیر کې ده او دوی به د ښځو حقونه او فردي ازادیو ته درناوی وکړي. خو مخکې له دې چې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره زمینه برابره شي، داسې حالت رامنځته شو چې وړاندوینه یې نه وه شوې. د افغانستان ولایتونه پرله پسې ډول پرته له جګړې د طالبانو لاسته ولوېدل، او بالاخره پلازمینه کابل هم له افغانستانه د وخت ولسمشر محمد اشرف غني له وتلو وروسته د واک له خلاص سره مخ شو چې طالبانو ورڅخه ګټه پورته کړه او په ټول افغانستان واکمن شول. ښاغلي غني د افغانستان له سقوط وروسته په خپلې لومړنۍ رسنیزې مرکه کې وویل له هېواد څخه تېښته وتل پرېکړه وه، او هغه وخت پېښه شوه چې د هغه امنیتي ځواکونو په ارګ کې وویل چې نور دی او پلازمینه نشي ساتلی. یو شمېر شنونکي وایي چې د دوحې تړون هېڅ ماده د طالبانو لخوا نه ده عملي شوې. پوځي شنونکي او تېر جمهوري نظام کې د دفاع وزارت مرستیال او نظامي کارپوه شاه محمود میاخیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا کار د دې لامل شوی چې هېڅ هېواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی او کورنۍ مشروعیت هم نه لري.
متاسفانه چې دغه یو برخه هم د دې توافقنامې طالبانو عملي کړي، د کابل په زور ونیو، همدارنګ توریستي ډلې د منطقې چې دي هغه اوس هم په افغانستان کې شتون لري. فزیکي امنیت او بشري امنیت په افغانستان کې تامین نه دی. همدارنګ بین افغاني ډایالوګ زمينه مساعده نشول چې هلته یو با اعتبار مشروع حکومت رامنځته.
په افغانستان کې د 2021 کال د اګست په 15مه د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته د تلو اجازه نه لري، او په دې وروستیو کې د پانتونونو دروازې هم د دوی پر مخ تړل شوي. همدارنګه په دولتي او نادولتي ادارو کې پرته له ځینو خاصو مواردو د ښځو په کار هم بندیز لګول شوی دی. که څه هم طالبانو د واک له بیا ځلې ترلاسه کولو وروسته عمومي عفو اعلان کړه، خو د طالبانو لخوا د پخوانیو پوځیانو د خپل سرو نیولو او وژلو راپورونه خپاره شوي دي، هغه څه چې طالبان یې تل ردوي. د سیاسي چارو پوهان محمد بشیر دودیال وایي سره له دې چې د دوحې تړون نیمګړتیاوې لري، خو د بشپړ پلي کېدو هیله یې نشته. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې د حالاتو بدلون او د اوکراین جګړه د دې لامل شوی چې د افغانستان مسله د امریکا او نړۍ لپاره فرعي مسله وګرځي.
افغانان او د افغان دولت نه په کې ډېر صحیح وو او نه ډېر ټولو جزئیاتونه خبر ده. په دې دومره موده کې لاوس هم افغانان شکمن دي او د دې هغه ټول جزئیات عامو خلکو ته ټولو ته معلوم نه ده. حتی بعض خلک د دې د حقوقي اعتبار له مخې هم شکمن دي او انتقاد ورباندې کوي. حتی په افغانستان کې هغه د سولې شورا کوم یو چې جوړه شوې ده، هغوی هم پکې کوم واضحه دریس تر اوسه پورې خلکو ته څرګند نه کړ چې د دوی رول پکې څومره څومره موافقه وه.
د طالبانو حکومت بیا وایي دوی د دوحې تړون ته ژمن پاتې شوي، خو د دوی په خبره امریکا پکې ذکر شوي ځینې ټکي نه دي پلي کړي چې له امله یې د دواړو لورو ترمنځ بې باوري رامنځته شوې ده. د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د افغانستان اسلامي امارت ژمنه کړې وه چې د افغانستان له خاورې به د امریکا او د هغه د متحدینو پر ضد کار نه اخیستل کېږي چې تر اوسه نه ده کارول شوې، او د افغانستان اسلامي امارت د دوحې تړون ته تر اخره ژمن پاتې دی. خو د دې تړون ځینې ټکي د امریکا لخوا پلي نه شول، دوی ژمنې عملي نه کړې چې دا بې باوري رامنځته کوي.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویلي و که طالبان په افغانستان کې د القاعده ډلې پر وړاندې د اقدام په برخه کې په خپلو ژمنو د پوره کولو توان ونه لري یا یې ونه غواړي، امریکا چمتو ده او د خپلې خاورې د دفاع وړتیا لري. د دې وزارت ویان نت پرایس په کابل کې د القاعده ډلې د مشر ایمان الزواهری په نښه کول د بیلګې په توګه یاد کړ. په رومانیا کې د پانتون استاد او د سیاسي چارو پوه ډاکټر زاکر حسین ارشاد په دې باور دی چې د دوحې په تړون کې ځینې مادې له پایله د تطبیق وړ نه وي.
ځینې
هغه شیان چې د دوحې په تړون کې وړاندوینه شوې وه له پیل څخه د تطبیق وړ نه وه، او هغه دا و چې طالبان به له نورو ایډیالوژیکو او تروریستي ډلو خلقو سره خپلې اړیکې له منځه یوسي. د دې حقیقت څخه نه خبره چې دا کار هیڅ کله امکان نه لري. د دې فریضي د ثبوت لپاره په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن زواهری شتون او وژل کېدل دي.
د القاعده شبکې پخوانی مشر ایمن زواهری د 2022 کال په جولای میاشت کې د طالبانو واکمنۍ پر مهال په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو، خو طالبانو هغه مهال ویلي وو چې دوی د هغه له مرګه خبر نه دي او د څېړنو د پیل خبر یې ورکړ چې تر اوسه د دې څېړنو پایلې رسنیزې نه شوې. په دې وروستیو کې پاکستان هم دا کړی چې پاکستانی طالبان په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري او د دغه هیواد لپاره یو احتمالي ګواښ ګڼل کېږي، هغه څه چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت یې ردوي. د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته ازبکستان او تاجکستان د افغانستان پولې ته څیرمه له روسیې او د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره څو ګډ پوځي تمرینونه ترسره کړي، څو د ترهګرو د احتمالي فعالیت په اړه خپل چمتووالی وښیي. او د دې هیوادونو تر څنګ ایران هم د داعش خراسان څانګې د فعالیتونو د پراخېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده، خو د طالبانو حکومت تل دغه ادعاوې رد کړي او ویلي دي چې د افغانستان خاوره به هیڅکله د بل هیواد پر ضد ونه کارول شي. د سیاسي چارو پوهان په دې باور هم دي چې د دوحې په هوکړه کې د خلکو رول له پامه غورځول شوی او اوسمهال په افغانستان کې وضعیت داسې دی چې عمومي ناهیلي خپره ده. ډیری خلک له هیواده د تېښتې په فکر کې دي. دوی په افغانستان کې د خپلو هیلو ترسره کېدل ناشونی ګڼي، ځکه د دوی په خبره طالبان ځان د خلکو غوښتنو ځواب ویونکي نه ګڼي.
دوستانو وسم یو بار بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته. افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي کابل کې د داعش د خراسان څنګه عملیاتي مشر وشلې. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد دوشنبه ناوخته وی اعلامیه کې ویلي چې د کابل د خیرخانه په زاکرین خارګوټ کې د یک شنبه په شپه د عملیاتو پر مهال د داعش دوه غړي وشل شوي. د مجاهد په خبره په وشل شو کې د قاری فاتح په نوم د داعش یو مهم مسول چې په دې وروستیو کې د دې ډلې د امنیت او عملیاتي ادارې مسول هم وو شامل دي. مجاهد ویلی چې پر بهرنیو ډیپلوماټیکو استازولیو، جماعتونو او نورو اهدافو د داعش بریدونه د وژل شوي قاری فاتح په مستقیمه قومنده ترسره شوي. طالبان که څه هم ټینګار کوي چې د داعش خراسان څانګې د بریدګرو په وړاندې عملیات کوي او د ځپلو وړتیا یې لري، خو دې ډلې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په افغانستان کې بریدونه زیات کړي. ایرانی چارواکو ویلي د طالبانو لخوا د یو پوله ساتي ایراني افسر د وهلو، ټکولو او نیولو پیښه په جدي توګه تعقیبوي. د ایران د کورنیو چارو وزارت مرستیال سید مجید میر احمدی ویلی که څه هم د ایرانی پوله ساتي افسر بیرته خوش شوی، خو دغه خبره د طالبانو لخوا د یو ایرانی افسر د وهلو پیخه او له هغه سره بد چلند په هیڅ صورت د منلو نه دی. هغه د ایران دولتي اژانس سنات ویلی چې ایرانی پوله ساتو د قاچاقي موادو ولاره د تلاشی لپاره درولې وقو چلونکي په داسې حال کې خپل موټر د افغانستان په لور وتښتاوه چې ایرانی افسر هم پکې و. که څه هم طالب چارواکو رسمن په دې اړه لا تبصره نه ده کړې، خو د نیمروز ولایت په خواله رسنیو د طالب ځواکونو لخوا د دغه ایراني پوله ساتي د وهلو او پوستې ته د هغه د بیولو ویډیوګانې خپرې شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن د قزاقستان پلازمېنې استانې ته رسېدلی. ټاکل شوې ده چې نوموړی به د کوربه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره په لیدنه سربیره د قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره هم وګوري. بلینکن قزاقستان ته تر سفر مخکې په ټویټر لیکلي چې دی غواړي د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره همکاري پراخ کړي. نن ناوخته به بیا بلینکن ازبکستان ته ولاړ شي او ټاکل شوی چې د اسیا د دې سفر په ترڅ کې به په هند کې د جیشل یا د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو په غونډه کې هم برخه واخلي. خو تمه کېږي چې د بلاروس واکمن او د ولادیمیر پوتین نږدې متحد الکساندر لوکاشنکو نن چین ته درې ورځنی سفر پیل کړي. د اسوشیتد پریس خبري اژانس وایي چین دې سفر ته له بلاروس سره د همکاریو د لا پیاوړتیا په سترګه ګوري، خو داسې زیاتېدونکي اندېښنې شته چې چین روسیې ته د نظامي مرستو په ورکولو غور کوي، هغه څه چې امریکایي چارواکو په وینا به بدې پایلې ولري. او د افغانستان د فوټبال فدراسیون خبر ورکړی چې غواړي د خزینو د فوټبال ملي ټیم په بهر کې جوړ کړي. دغه فدراسیون ویلي چې دوی اوس په بهر کې د افغان فوټبالرو نجونو نوملیکنه پیلوي او بیا به ژر یو غراوي تمریني کمپ جوړ شي چې هلته به د ملي ټیم لپاره نجونې فوټبالرانې وګوري شي. اوس هم ونیز بحث 15 دقیقه چې پرون په مستقیمه توګه خبر شوې او ست تکرار اوري.
15 دقیقه
دوه خبرې دی، یو خدای
مختنی کابینه کې صرف 15%
متاسفم چې حکومت
کې کړې کمزات هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
د ازادۍ رادیو د بحث مو زنوریاس نوري هر کله کوم. نن په دې بحث کې په تهران کې د افغانستان په سفارت کې د بدلون پر موضوع خبرې کوو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد تکل وایي چې نن سهار د ډیپلوماتانو یوه اووه کسیزه ډله تهران ته روانه شوه چې هلته د افغانستان د سفارت چارې په رسمي ډول ترلاسه کړي تر څو د خدمتونو په وړاندې کولو کې خنډ رانشي. هغه ویلي چې مولوي فضل احمد حقانی په تهران کې د افغانستان د سفارت د نوي شرزدافر او سرپرست په توګه ټاکل شوی دی. د دې سفارت یو ډیپلوماټ حامد راه گزار پرون ازادي راډیو ته ویلو چې ایران له دوی غوښتنه کړې چې سفارت طالبانو ته وسپاري او زیاته کړې چې د سفارت موټر وسایل او کیلي په امانتي توګه د ایران د بهرنیو چارو وزارت ته وسپارلې. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون یک شنبه نه وخت د یو بیان په خبرولو سره په تهران کې د افغانستان د سفارت د چارو په سپارلو کې خپل رول رد کړی او هغه د افغانستان کورنۍ مسله یاده کړې ده. د ایران د مهر خبری آژانس راپور له مخې د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې همدارنګه ویل شوی چې په تهران کې د افغانستان د سفارت سپارل او پکې تبدیلی د افغانستان کورنۍ موضوع ده او د ایران د بهرنیو چارو وزارت په هیڅ ډول په دې موضوع کې مداخله نه ده کړې. د دې موضوع مختلف اړخونه به په دې بحث کې خپل میلمنو د افغانستان له پخواني ډیپلوماټ عزیز الدین معارج او د سیاسي او نظامي چارو له شنونکي احمد خان اندر سره وڅېړو. دواړه میلمنه د ټلیفون له لارې را سره وصل شوې دي. مخکې له دې چې میلمنو ته وار ورکو خبده وي چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد تکل غږ وورو.
نن به په تهران کې د افغانستان اسلامي امارت لخوا ټاکل شوی شارزدافیر محترم مولوی فضل محمد حقانی او سره ټیم به تهران کې د افغانستان سفارت چارې رسمن ترلاسه کوي. د دې لپاره چې په ایران کې د میشتو وطنوالو لپاره د سفارت په خدماتو کې خنډ او ځنډ را نشي، د بهرنیو چارو وزارت رهبری پریکړه وکړه چې نن سهار له کابل څخه د مجربو ډیپلوماتانو یو اووه کسیزه ټیم تهران کې د افغانستان سفارت ته واستوي تر څو د نوي شارزدافیر تر څنګ خپلو هیوادوالو ته خدمات وړاندې کړي. د بهرنیو چارو وزارت دا پرمختګ د افغانستان او ایران په دوه اړخیزو اړیکو کې مهم او مرستندوی ګام بولي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد تکل غاګو. دوارو میلمنو ته ورزو د پوزي چارو او د سیاسي چارو شنونکو احمد خان اندړو د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ عزیز الدین معارج تاسو دوارو ته خره غلاست وایو. معارج صاحب، لومړی به له تاسو وپوښتم چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د افغانستان د سفارت د بڼې په بدلون کې خپل رول رد کړی دی او هغه د افغانستان کورنۍ موضوع بللی دی، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا تهران په دې مسله کې هیڅ رول نه دی لوبولی؟
مننه. بیا هم د تاسو تاسو تخنیکي همکاران ته خدمه میلمه انداز سته او د اورېدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. اصل بنیاده که موږ راسو هر هیواد خپل بهرنۍ پالیسي او بهرنۍ سیاست د خپل ملي ګټو، د خپل ملي ویاړونو، د خپل ملي افتخاراتو پر بنیاد باندې جوړوي. کله چې د دې ملي ګټ ایجابي د نړۍ سره نور هیوادو سره تعامل تمامه ده کېږي، تعامل هم کوي، په خپل طرزالعمل چې خپل ملي ګټې په پام کې نیولي او معاملې هم کوي. دراسو ډیپلوماتیک اصول ته مخکله کال 1985 نه دا ډیپلوماتیک اړیکې بنا بر حقوق د بندوال خصوصي یا تعاملات د دوه هیوادو پر مینځ کې ودا تامینېدل. عمل بالمثل کې د معاملې کې د کم زیات کې د نړیوالو خپل قاعده او اصول د سفارت پر سطح، د سفارت کبرا پر سطح، د جنرال کنسولي پر کچه او د وزارت مختار پر کچه او داسې د اتشه او د دفتر ناظر پر کچه. بیا دا تقسیمات کله چې څو ډیپلوماتان د تاسو راځي د موږ سره راځي تاسو ته کوم څه قدر کو دا تعاملات جوړېدل په عمومي کچه کې معاملات ډیپلوماتیک وو کې مذاکرات ډیپلوماتیک وو کې عادي ډیپلوماتیک وو کې رابط ډیپلوماتیک وو. مګر نو نه څه یو شپتم کال کې کله چې کنوانسیون نه دیانا او شیکاګو په نړیواله کچه باندې جوړ شو رابط ډیپلوماتیک استاندارډ معیاري کړل او لکه بیت المال غوندې یا متحد المال غوندې په ټولو نړیوالو مورې اجرا کړ چې هغه اصول وسټو ته د راوي کړی او ثاني ده. نو بنا اصل عمده په ډیپلوماتیک اړیکو کې دا ده چې د دولت سره د ډیپلوماتیک اړیکې جوړې. البته منظومه ډیپلوماتیک اړیکې نه د کنسولي خدمات دي کنسولي په دې کې باندې دولت په رسمیت پیژندلو مسله دا چې هغه دولت تاسو مشروط او اعتبار لري. هغه دولت په څنګه ته ګوري که چیرې هغه دولت د دولت پایس باندې نه پیژني او معیارونه نه لري یا مشروط کورنۍ یا بهرنۍ نه لري کوته بنس ډیپلوماتیک اړیکو سره جوړ کړي. یو خو استثنايي حالتونه وو چې مثلا
ماری صاحب خبر دلته خبر رازو اوس خبر رازو دته چې په تهران کې د افغانستان د سفارت ډیپلوماټانو مخکنی ورته وایو ازادي راډیو ته ویلو چې ایران بهرنی چارو وزارت ورڅخه غوښتي چې سفارت طالبان ته وسپاري. فکر نه کوي چې آیا ایران په دې برخه کې مداخله نه ده کړې؟
بالکل دوست، همدغه مسلې تر اصلم چې نن سبا دغه ډیپلوماتیک اړیکې او تعاملي شکل جوړ کړی ده. اگر دغه اوس تهران یا سبا د ترکیه یا مخکې بل هیواد لکه ماسکو، چین، ازبکستان، کله چې ډیپلومات مني دا معنا دا ده چې په نه اعلان شوې توګه دولت د امارت اسلامي طالبان په رسمیت پېژني. ایران مخکې راغی، پلاوی یو خپل سفیر یې بدل کړ، کاظمی قومی چې هغه په د افغانستان په چارو کې مسؤول او تجربه کار جماعتو دی راوسته. وروسته طالبان منده دا ومنله چې ابراهیم صدر، زاکر، شیرین او داسې فاضل دوی هغه کسان دي دوی په کومو په اصفهان او په مسر کې دفترونه درلودل. دا راوستل تر جابجای کړل، دلته مشکلات پیدا شوه ځکه یو پلاوی لوړ پولي پلاوی د پاکستان پوځي چې هلته واک لري په منډه راغی افغانستان ته. دلته نو ایران له چین سره شل قرارداد او 50 کلن قراردادونه لاسلیک کړل. نو بینان دلته خدای ضرورت ترانزیت خاورې ته هم لري افغانستان، او دغه خواته د داعش نه خطر هم ساتي. بینان دایم امتیاز ورکړ خانه خا ایران نه بېتون د وزارت خارجه نه امکان نه لري چې سفارت طالبان ترکه او دا زمینه ورته مسله کې ویزه چا ورکړه. دا کسان څنګه لاړه تهران په وای ډګر کې کته سوله او نور پخوانی ډیپلوماتان ګرچې هغه غیر اصولي و ځکه هغه د کوم دولت نمایندګي نه کوله، پخوانی دولت سقوط او طالبان نماینده او د ملي نماینده نه و.
بله
دا ټول تفاهمات
مننه ماری صاحب. اندر صاحب تاسو درزو لدی مخکې د ایران بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی په دې ورسته کې ویلو چې تهران له افغانستان سره د ډیپلوماتیکو اړیکو په اړه پالیسی نه ده بدل کړی، هدف د طالبانو له سرپرست حکومت سره و. تر اوسه پورې چې د طالبانو حکومت د ایران په ګډون د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه پیژندلی خو ورسره اړیکې پاللې دي، آیا فکر کوئ چې دغه وروستی اقدام د دې ښکارندوی کوي چې تهران د طالبانو سره په اړیکو کې یا د افغانستان په وړاندې په اړیکو کې بدلون راوستی؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه نوري صاحب تاسو ته او تاسو پروګرام ډیر قدرمن ملما پیاوړي ډیپلوماټ چې په همدې ایران کې د ډیپلوماټ وظیفه یې لکه ښاغلی ماری صاحب ته خپل ټول وازوال ته تاسو د رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. داسې ګنګوسې شته چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان بهرنیو چارو وزیر څه جوړجاړی کړی ده خو میډیا ته نه دی وتلی. په همغه تناسب دا تقریبا نږدې 2 کاله پورې کېږي موږ له ایران سره ډېر نږدې پوله په پوله پراته او ډېر اړیکې تجارتي، اقتصادي، همداسې نور فرنګي اړیکې مو سره لرو. دا مجبوره کېږي چې ایران په دومره وخت کې یو سازش له افغانستان له اوسني حکومت سره کړی وي. دا په دې خاطر چې ایران هم د امریکا سره په ستونزو کې ده او د روسیې چې د افغانستان ډیپلوماټان یې منلي، همداسې د چین دوی سره نږدې همکار او ملګری ده. نو خامخا دغه دواړه چې هم د امریکا سره په مقابله کې ده او هم د چین او روسیې نږدې ملګری ده، دا خبرې تاثیرات لري. او بل خپل ایران هم ضرورتونه لري، ځینې د اوبو موضوع ده، ځینې نور تجارتي مسایل دي، دوی تیل څنګه ولګول شي نور د ترانزیتي لاره د افغانستان دوی ته خلاص شي. دغه د سفارت بدلیدل یا د سفیر بدلول مستقیما د ایران لاس ته کې او دوی په خپل هغه جوړجاړی چې تر اوسه معلوم نه ده د دې په حساب باندې سره رسوله.
مننه اندر صاحب. ماری صاحب، د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت ویاند عبدالقهار بلخی پرون په څو ټویټونو کې ویلو چې په تهران کې د افغانستان سفارت لپاره د نوي شهر زدافر او ډیپلوماټانو له ګمارنې سره به په هغه هیواد کې د میشتو افغانانو او د ایرانیانو لپاره د خدمت رسونې چارې په ښه روحیه او تعهد دوام وکړي. او دغه راز به د وزارت ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو لپاره دا یو مثبت ګام دی او هغه به لا پراختیا وکړي. فکر کوي چې له دې وروسته به تعامل په بل ډول وي د طالبانو سره د تهران تعامل؟
زه فکر کوم د دواړو هیوادونو په ګټه ده، څنګه چې جناب اندر صاحب وفرمایله. ایران هم ضرورت لري افغانستان جغرافیې ته، ترانزیت ته، همداسې یو مارکیټ ته ضرورت لري. نو تقریبا 1.3 میلیون نفوس دا چې تقریبا خپل ایران یو تولیدي او صنعتي هیواد هم ده، او بل د امنیتي لحاظ افراد بله مسله چې هغوی خپل ډار ترلاسه کوي. او افغانستان د پاره مخده زکلته توکي برازیو سوداګي معاملې د داسه د کډوال د پاره څه پیښې یو څه کیږي زه ګمان کوم دا د قوی اثر ولري په خواته او دته جمهوریت او نظام او ایران پر اساس نظام ده
دا تاسو مارسه تاسو د یو موضوع یادونه وکړه پرون په تهران سفارت کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټانو هم د غندېښنه را برسېره کړې و چې چیرې دغه سفارت چاري د طالبانو کسانو ته سپارل کیږي په دې هیواد کې ډیر افغانان اوسې چې د همدغه حکومت لویره ایران ته پناه وړي د پتیرا ویل کیږي چې ډیر پخوانی پوزیان په ایران کې دی او ځین نور ممکن وایي چې د دوی هغه اوسېدنه هم په یو ډول خطر سره مخامخ شي
نه هغه کار نه کوي هغه تنظیم ترتیب مسؤلیت د مقدوالو اداره اطباء ورتوی د ایران دی لري مامبا خبره وخت یا د وډیو کې په خپل جمهوریت او د ایران پرستر په ځان قوی ډیپلوماټیک اړیکې د وزیر مرام کړ دولت د افغانستان له ایران هیله کوي جمهور بو ورتاسه باسي سره کاوه ځات ډیپلوماټ په یو وخت کې کاردار سره بلاغره له خاتمه سره امداد کډوال مسله باندې خپل خپل اصول خپل پروګرام خپل مشتوله یمنه به کولی مره د سفارت دی کې ډیر رول نه و موږ ډیر زیات د یاداشتونه مکتوبونه دا مسائل ورکونه اما دوی به ډیر قوي تمام نه و تكون د څه خاصه په طالبانو په اصول کې ماتان هغه فل حال سفیر په کچ نه ده نه اګریمنت ورکړی د چم باندې نه ده وړي لومړی سکرټر دا اوس شاز دافیر دی یعنی چارج افیر یعنی د مسول سرپرست تاسو سی نو دا ډیر تاسو نه لاو دا خطر مقدوالته پیښه د خپل صورت باندې امکان لري د کاډ کوم مسله کانداکی علی وانه د تل تخره کروټرسی او دا کوز دي خدمات کې د کوم دی هیله نشته لکه په دنه په افغانستان کې د خپل وګړو ته خدمات نه کوي جنو خوځي بل کړي د خځه کار په لکې دي زمينه د کار نه مسایدي خلک شکایت لري نو چې دلته دا کار نه څه پاته به پیلاته نه فارا په پردین مول کې څوک راځي څه باندې څه کوله سر دوره او سولت به چاره رشوت او فساد ته مخه په خوا ډېر و یعنی واقعا تر دې زیات فساد کېده د وخت خلک شکایت کوي چې وکالت خط یا وای او پاسپورت موږ په 15000 $3000 باندې جوړو
مانه نه مارسه
دا په فارا په موږ وای چې بګره پرمتر خان د پیسې اخلي دا فساد بل کمیو صورت به جاتي
بله من نه مارس صاحب اندر صاحب مخله دي چې طالبان په افغانستان کې وخت ورسیږي تهران ورسره هي اړیکه پاللې او ډیرو ایرانی چارواکو هم ویل چې ځینی امنیتی اندېښنې شته په هغه سیمه کې چې طالبان په افغانستان کې واکمن دي هغه له ایران سره پول لري کله چې وخت ورسېدل بیا هم تهران له طالبانو سره تر اوسه پورې هي اړیکه پاللې دي د ایران لپاره د اندېښنې وړ مهم مسایل کوم دي چې تهران د ته اړباسي چې له طالبانو سره په یو ډول تعامل ولري
مننه کوم ګوري ځینې ډیپلوماټیکي او حقوقي مسایل خاغلي معرفي تاسو ته وړاندې کول ایران خپل ملي منافع لټوي وغه نه د چا دوست نه دښمن دي نه د افغانستان د هیڅ حکومت د دوستان شوی دي او نه د دښمنان شوی دي کوشش کوي چې دوی هغه فرنګي ترمینولوژي په افغانستان کې څنګه پیدا کی او څنګه جنټل دي او شوه مذهب څنګه له طالبانو سره جوړ کې او په واکه شریکي او بیا دوی په لکه د پخوا په شان چې جمهوریت کې لوبي کوي په وزارتخانو کې په وزارتونو کې دوی خپل اجنټان جبې کې مثلا تاسو ګوري په خوا چې یو جهادي قماندان په نوم د تورن اسماعیل وزیر دی برق ټول قراردادونه ایران سره ټول ټول خراب لینونه او برق سټیشنونه کوم ترمیمات شو غیر اورل ټول د میلیارډو ډالر ایران ګټ وکړه دوی دغه چې موضوعات سترګې پټې کړې دي زه باور لرم چې دوی په خپل ملي منافعونه ولاړ دي او هر کله چې خپل ملي منافع په خطر کې خپل نخي
کراسو د امنیت موضوع تر امنیتي موضوع ته د امنیت لپاره تهران اندېښنه څه ده په افغانستان کې اسلامي دولت ډله یا داعش ویل کیږي چې د طالبانو په وړاندې یو سرخوګی جوړ کړی دی او موږ یې ولیدل هم چې ډیرو حملو مسولیت هم دې ډلې اخیسته دی آیا فکر کوئ چې داعش هم د ایران لپاره یو د اندېښنې وړ موضوع ده
د ایران اخوندی رژیم ډیر یو قوي رژیم د تصویر چې د تظاهرات او د مسایل دی هغه ټول کنټرول کړو ایران باید پوسی او ایران نړیوال هم باید پوسی چې داعش رشه د افغانستان ترادون نه بیرون دي ځای معلوم ده لکه پاکستان او شاید ایران هم کله کله سلام کوي افغانان نه ترستانو نه په افغانستان کې توریزم مرکزونه سته دوی ډالري دغه سیاسي لوب کوي په دغه وخت کې دوی کوشش کوي چې کله چې ګټي داعش هم په افغانانو تپي او کله چې بیا نو خسي بیا وینا چې داعش په بل هیواد کې وخی. نو د ایران ځینې مشکلات سعودي عربستان سره شته چې خامخا دوی دالیږي کوشش کوي په څنګه کې چې وسنۍ د طالبان حکومت ته د دوی سره نږدې والی ولري، لکه تاسو ویلې چې داعش نورې لساو ډلې شته چې ایران ته د مذهبي ستونزې جوړوي چې او ایران له افغانستان سره ډېر اوږده پوله لري، او همداسې تاسو وینئ چې همدا اوس هم هلته د بلوچانو مبارزې او جهادونه روان دي. کېدای شي چې ایران د دې لپاره هم د افغانستان له اوسني اسلامي امارت سره خپلې نږدې اړیکې غواړي او په آینده کې دار لري، مګر د دوی حکومت قوي ده، هر سال ته جګړه نه تیر شوی، هر څه تر کنټرول لاندې دي. دغه ځینې مسایل چې ادوی داعش دا لوبه ده چې کوي، کوشش کوي چې وبخړي کې او کبانونی
ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات.
د بیان ازادي،
اطلاعات او تلاس رسای د دوی غونډیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
مارس تر اوسه پورې د طالبانو سرپرست حکومت پاکستان، چین، روسیه او ترکمنستان ته خپل استازي استولې دي، او په تهران کې د سفارت چارې هم ورسپارل کیږي. په تهران کې د ورستۍ اقدام فکر کوي چې د طالبانو د حکومت چې په نړیواله توګه تر اوسه پورې منځوي ده او هیڅ هیواد په رسمیت نه پیژندلې موقف لا پیاوړی کړي، او دوی به هدف ته چې غوړي نړیوالې حکومت په رسمیت پیژني یو ګام ورنږدې کړي.
بالکل بالکل، دا څرګنده خبر ده، دا ډیره خو امتیاز او فرصت هم ده، او دا د طالبانو پر خپ دلګه هم ده چې نور هیوادو ته هم وایي چې موږ مشکل نه لرو، که چیرې د موږ مشروعیت او نور مشکل خو هغه ده ایران یا ترکیه نور ولې د موږ په ډیپلوماټان باندې یا سفارت موږ ته راکړی یا د سفارت مقابل کې پاله ده. یو دریچه هم واضح افغانستان له دیواله هم خلاصېږي، ضوابط هم جوړېږي، کېدای شي ایران په دې مباحثو باندې لابي هم کې. خو هر څه خبره ده، ګورې باید وخت منګو وایو د منګه ونډیانو د سیمه تای وځونه په افغانستان کې باثبات حکومت نه وړي، ځکه د باثبات حکومت کې د خواسته نه براوند کی دا په وړیا توګه چاترا
سو. مارسب دغه موضوع تاسو وای د په تیرو کلونو کې ډیر ځله تکرار شوی دی، افغانستان سیاستوالو هم را برسره کړی دی. د سې ویل کې چې اوس یو مشهوم پویږي چې مثلا پاکستان په افغانستان کې کومې ګټې لري، هغه کومې مشروع دي، کومې غیر مشروع دي، د ایران ګټې څه دي، د روسیې ګټې څه دي، د چین ګټې څه دي. خو کراش اوس دغه اوسنۍ وضعیت خو د طالبانو حکومت چارواکو هم په کراتو ویلي چې له هر هیواد سره چې دوی اړیکه ټینګوي هغه به د دوړو هیوادونو د متقابل احترام پر اساس باندې وي، او په د ډیپلوماټیک دګر کې به اوس افغانستان یو څه تجربه هم کړی وي چې تر څه حد پورې د سیمې د هیوادونو سره خپل اړیکه وپالي او په هغه کې د افغانستان هغه مهمه ګټه څه دي.
ګوره ما دا خبره چې وکړه سات نو کدايو دا امتیاز طالبان تر کول کیږي، ځکه دته سیال د شرق او غرب بلا کوده. ایران هم وز چین سره، روسیه سره، هند سره اړیکې لري. روسیه به څه دا کار نه کوي سره، هلته شرطونه دي، هلته تر اوسه پورې کابینه او دولت سرپرست ده، مسئول نه ده، خپله وزیر خارجه مسئول وزیر نه ده، سرپرست وزیر ده. هلته دوه تړون نقض شوی ده، دې خواته شرایط پاس د نړیوال دي چې حقوق د بشر نقض کیږي په افغانستان کې. هلته اعلامیه د شورا امنیت د ملګرو ملتونو سازمان وړاندې کیږي، بیا دې خواته بیا دولت څنګه کوی چې یو طالب ډیپلوماتیک اړیکې جوړ دا امتیاز ورکړو. د هند ګوره راغه حرکت یې وکړ، د خپل سفارت خلاص کړ، چین ډیپلومات ومانه، روسیه ومانه، ایران ومانه، اوس هند هم کېدای شي د افغانستان سفارت تسلیم کړي دوی ته. دلته اوس خبره دلته د مدیریت په کار ده، دا د شرق او بلاک سیالي ده. طالبانو ته امارات ته امتیاز ورکول کیږي، په دې کې اوس طالب څومره ګټه اخیستی شي، څنګه پالیسي جوړوی شي، څنګه کوی چې یو بلانس سیاست جوړ کړي له شرق او غرب نه دې کې امتیاز واخلي، او همدغسې له دغه سیالۍ نه په ګټه پورته کولو سره په غرب کې هم داسې یو پالیسي غوره کړي چې هغوی هم د دوی ډیپلوماتانو مني، بیا نو خبره حل کیږي. چېرته چې امریکا یا روسیې اقدام وکړي او د دوی ډیپلوماتان ومنله، نو د نړۍ خانخا حتی د طالبان امارت په رسمیت پېژني. دلته اوس په کار مدیریت ته متخصصین کسان دي، مستقی کسان سره کینی دو تا پالیسی جوید.
خب ماره سب خبره دلتا ده د طالبانو د حکومت د کورونی مشروعیت موضوع هم مطرح کیږي چې مثلا نړیوالو سره دوی تعامل کوي له یو قوي پیاوړي دریس څخه چې هغه لکور اخیستل کیږي. آیا فکر کوي چې لکور دوی له دغه پیاوړي دریس څخه برخمن دي؟
نه دوی خو دا نه دي، دلته خطرو سپور دوی ملت باندې متکی هم نه دي، کوم مشروعیت د لوی جرګې یا د انتقاکونو هم نه درغل. دا صحیح ده، اما که نړۍ د خپلو ګټو پر بنیاد وایي بیا څه کوي؟ ګوره ما وخت ایران مسله یاده کړله، کله چې طالبان دلته حاکم وو هر ورځ دوه دانې تیارې د شرقي میدانوی د مشهد نه کلاب ته و خوجه بهاءالدین ته پرواز کوي، مهمات سلاح او پیسې ویسي کې د مسعود او د شمال ډلې ته وړل. کله چې بیا دلته د جمهوریت مسله راغله، د بن مسله راغله، تاسو ولیدل چې په قوم کې او په مشهد کې طالبان ته دفترونه خلاصول او په نیمروز او فراه کې وسطه گیر سواله چې ایران طالبان ته مرسته کوي. یعنی ساده خلک نه دي، مونتا امتیاز ورکو د خپل ګټه پر بنیاد کار کوي. مونږ ته پکار داده چې خلک صادق دي، کله چې مونږ څه کوو، یعنی منظور طالبان دي، وي خپل ګټه کې وو خیار دي، که پنجاب د امریکا د کروس د ایران د فلسطین د که څه څه بوبار مونږ کچل خراب ده.
بل
من خبر دې کړه چې مونږ کبهرنی پالیسی ولرو، ضعیف حاکمیتونه، خاموش او بې اتفاق ملت همیشه ناکامی او زمینه
بلته مسایدی د بلوګر خدمت مزدوری کوي. مننه ماری صاحب. اندر صاحب تاسو ته کې وایي چې ایران ته ورنږدې کېدل به د سیمه له هیوادونو او نور نړۍ سره فکر کوي چې د طالبانو پر اړیکو اغیز وکړي.
لکه څنګه چې تاسو او خغلی ماری صاحب ویلې، دلته زموږ کورنۍ موضوع ډیر مهمه ده. چې کور د نن دوی سره کوم حکومت معیاري حکومت جوړي، کله چې معیاري حکومت نه وي نو نړۍ خو جمهوریت هم پرسمت پیژندلی وي. کله چې هسې منم خبرې کې خپل امریکا تر بېزاره سو، امریکا متحده او ټول همدغسې جمهوریت سقوط وکړ. نو که چیرې په افغانستان دننه کې د افغانستان د 30 میلیونو اتباعو په سر باندې یعنی سوداګري ونه شي، دا ګراوګان نه دي نیولي، دا افغانان باید په جګړو کې ډېر ځورېدلي دي، نور باید ونه ځورېږي، پردی نیابتي جګړې هم رانه ولي. او دلته حکومت وظیفه لري چې د خپل اتباعو لپاره خدمات وړاندې کړي. همدا اوس نیم قشر د جامع فایل ده، لکه ښځې نه تعلیم ته پرېښودل کېږي، نه تحصیل ته، نه کار ته. داسې حکومتونه به ډېر خلک یا ډېر هېوادونه د خپلو سیاسي او اقتصادي کوم مقاصدو یا استخباراتي مقاصدو لپاره ومني رسمیت. مګر کله چې د افغانانو د نه مشروط نه اخیستی، زه باور نه کوم چې دا چې حکومتونه دوام ومومي. ښه به دی چې د طالبانو حکومت د افغانستان دننه ډېر هغه کارونه کې یوازې د شروالي کارونه ضرورت نشته، بلکې د خلکو زړونه خپل کړي، خلکو فاصله لرې نه شي، خلکو ته د شرایط د ژوند، د تعلیم، د تحصیل، د کار حق ورکړي. همدا اوس ټولې چوکۍ دوی نیولې دي، خلک په تیښتې، ځوانان کادرونه په ټولو په تیښتې دي. تیښته کړي ولې وتښتي؟ باید په افغانستان دننه کې پاتې شي افغانان، او دا حکومت باید افغانان لپاره خدمات وړاندې کړي.
بله مننه ماری صاحب. ورسه پښتنه ډیر وخت نه لرو، تر اوسه پورې نړیوالو لاس نه ولای دی چې د طالبانو سرپرست حکومت پر رسمیت وپیژني. د سیمې هیوادونو سره لدې چې د ایران په شمول چین او نورو هم له افغانستان سره یا د طالبانو له سرپرست حکومت سره نږدې اړیکې پاللې دي، په سوداګرۍ برخه کې، سیاسي برخه کې، مختلفه برخه کې. خو بیا هم دوی منتظر دي چې نړیواله ټولنه پر راس کې امریکا څه کوي. آیا د طالبانو حکومت پر رسمیت پیژني کنه چې دوی بیا ورته اقدام وکړي؟ فکر کوي چې لومړنی رسمیت پیژندنه کیږي پراتن کې هغه بل واشنگتن لوري وي؟
زه ګومان نه کوم، ځکه طالبان ته شرایط ورکړ شوی دي. طالبان په هیڅ صورت باندې تغییر او اصلاح نه راوړي. نو نړیوال نه څه کوي پر رسمیت طالبان د څه کاری چې او پروژه ده د یو خاص هدف لپاره په دې جغرافیه کې سره ناکم دي، ځکه دوی د خپل بقا او د حکومتدارۍ لپاره د معیاري حکومت پر اساس کار نه کوي. برعکس اگر کسان چې په مطبوعاتو کې ناست، په تلویزیونو کې ناست، هغوی غواړي چې دوی باندې سالم به نیول کړي، چې ستات راولي په جای دې چې هغه عملي کې دوی هغوی بندوي تلویزیونو ته، وایي دا کسان مه راپرېږدئ چې نور راستې ته خبرې وکړي. یعنې معنا یې دا ده، دا کسان برحق دي، دوی غله دي، مثلا غلط دي، ناروا دي، ناحق دي.
بله
حق وایي دوی، برحق وایي، خو دوی باندې خلک پرېښودل استدلال او منطق سره ویلي. معنا هغوی خبره ده کوي او په افغانستان کې کوي بېخي وزن. نو معنا یې دا ده چې دوی هیڅ په صورت باندې اصلاح نه راوړي.
مننه کور ودان د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ عزیز الدین ماریچ او د سیاسي او نظامی چارو شنونکي احمد خان اندل چې د 15 دقیقې په دې بحث کې مو را سره ګډون وکړ. دا بحث ما نور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته مخته یوړ.
خوینه لالیو ګل میرا ہے